ولاند دم لپاره هیڅ خانه خوخه دی ولاند دم بیا وبیرته وګرځو.
خوش آمدید میگم. مرقمی که قبل از وقفه خدمت شما عرض کردیم، جمعه گذشته جهان شاهد یک دیدار پرتنش میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی اینجا در قصر سفید بود و این دیدار واکنش های مختلف و متعدد را در سراسر جهان نیز برانگیخت. البته دیدار میان اردو رهبر به هدف امضای توافقنامه صورت گرفته بود که بر اساس آن ایالات متحده اجازه دسترسی به مینرال های کمیاب اوکراین را پیدا می کرد. ولی به دنبال این دیدار توافقنامه یا توافقنامه مورد نظر میان هر دو کشور امضا نشد.
یک مشاجره لفظی جدی میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید.
شما در حال حاضر موقف قوی ندارید. شما با زندگی میلیون ها نفر قمار میزنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار میزنید.
رئیس جمهور ترامپ همتای اوکراینی خود را با امضای توافقنامه هشدار داد که بر اساس آن ایالات متحده در بدل حمایت از جنگ اوکراین علیه تهاجم روسیه با مواد معدنی کمیاب اوکراین دسترسی پیدا خواهد کرد.
شما یا باید توافق کنید و یا ما بیرون می شویم.
دونالد ترامپ پس از این دیدار در شبکه اجتماعی تروت به لغو این توافقنامه اشاره نموده و گفته است که ولادیمیر زلنسکی به ایالات متحده به احترامی کرده و آماده صلح نیست. این دیدار که در حضور ده ها گزارشگر و خبرنگار در دفتر کاری رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفت، پس از آن به جدیت پیوست که ولادیمیر زلنسکی به موضوع اشغال شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 اشاره کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ترامپ، بلافاصله زلنسکی را با شمولیت در یک سفر تبلیغاتی متهم کرد.
آیا فکر می کنید که این محترمانه است تا به دفتر کاری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیایید و بر حکومت بتازید که تلاش دارد تا از ویرانی کشور شما جلوگیری کند؟
ولادیمیر زلنسکی قصر سفید را پس از چاشت روز جمعه ترک کرد و کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان اردو رهبر نیز لغو شد. توافقنامه پیشنهادی میان ایالات متحده و اوکراین شامل مقررات برای مالکیت مشترک و مدیریت صندوق بازسازی اوکراین پس از ختم جنگ است که بر اساس آن اوکراین باید 50% عواید آینده از منابع طبیعی خود را به بازسازی اختصاص دهد. دونالد ترامپ توافقنامه مواد معدنی طبیعی اوکراین را با عنوان یک طرح حمایتی به جای ضمانت‌های امنیتی توصیف کرده است که در آن ایالات متحده از نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین پس از پایان جنگ با روسیه حمایت می‌کند.
امیدوار بودم که توافقنامه مواد معدنی که میتواند تحول در روابط را ایجاد کند به خوبی به پیش خواهد برود. با زلنسکی امروز صبح صحبت کردم و گفتم که خونسرد باشد.
دونالد ترامپ از قبل فشار بر اوکراین را افزایش داده بود تا جنگ را تمام کند و کیف را به آغاز این جنگ متهم کرده است. نظامیان روسی در فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کردند. دونالد ترامپ با معکوس کردن پالیسی های جو بایدن مذاکرات مستقیم با روسیه را بدون شمولیت اوکراین یا متحدین اروپایی واشنگتن راه اندازی کرد. ولادیمیر زلنسکی پس از بیرون شدن از قصر سفید در صفحه اکس خود از دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده سپاسگزاری کرده و گفته است که اوکراین نیازمند یک صلح عادلانه و دائمی بوده و افزوده که دقیقاً برای همین هدف کار می‌کنند.
د امریکا غاک د پښتو او دری برخې درنو مخاطبینو سلامونه می بیا هم ومني. ز احمد شکیب او سره د عزیز رحمان د دې ځنګړي خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو لکه څنګه چې ویني دوه قدرمن ملبانه هم ځان سره لرو په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت پخوانی سرپرست جناب احمد سیار داوودزی او همدارنګه برکت الله رحمتی چې پخوانی افغان ډیپلوماټ ده. جناب داوودزی صاحب، تاسو د زلنسکی او د ترامپ د لفظي شخړې په اړه راپور ولیدو، یو څه تفصیلات پکې راغلي وو چې له دې وروسته به څه کیږي، اما د واشنگټن او کیف ترمنځ د روانو شخړو ته په کتو فکر کوئ چې هغه مهمه مسله چې دواړو هیوادونو په اړیکو کې اوس اهمیت پیدا کړی، هماغه قرارداد دی چې په منرالونو باندې باید پانګونه وکړي امریکا، آیا دا امکان لري چې په دغسې یو وضعیت کې د دغه منرالونو قرارداد لاسلیک شي؟
یوکرین جنگ د خاغلی ډانلډ ترامپ لپاره یو تر ټولو لوی احتمالي خطر دی، د لګسی لپاره، د دوري قضاوت په اړه، نو د لپاره اولویت کې همدار عزیز د دې جګړې حتی قلغه کشه کمولې او یا حلولې د فورن پالیسی پرایورټیز کې دی. دا چې یو مسوده دوی آماده کړې و د یو احتمالي قرارداد لپاره، د چې د معدنو تبادله د کمیافته معدنو، دا یو قدمو په دې لار کې د امریکا ښکېلتیا په یوکرين کې دلایل ورته ایجادول، او یو قدم نږدې د دې لپاره چې د روسیې سره به یو منځګړتوب وکړي شي امریکا. زه فکر کوم د امریکا د حمایت پرته د یوکرين د لپاره ډیر سخت دی چې دا جګړه په دې کچه باندې دوام ورته ورکړي. د یوکرين جګړه اوس داسې یو مخ راخیسته دی چې د دوه د سلاو د صنعت او مرکزو ترمنځ جنگ دی، او اصلي معیار چې دلته اثر لري دا دی چې څوک څومره سلا تولیدولی شي او د جنگ ډګر ته رالیږلی شي. د امریکا پرته داسې نور متحدین د یوکرين دا توانایي نه لري چې په هغه سطح باندې سلا ورورسي یوکرين ته د جنگ فیلي کچه وساتي، یو ګوریلایي جنگ باندې بدلولی شي د امریکا پرته، مګر په دې فیلي حالت کې نشي ساتل. زه فکر کوم د امریکا سره کافي لیوریج دی، کافی گزینه شته دی چې برته یوکرين مجبور کی او د تړون ته راولي.
صحیح، یوکرين د امریکانه امنیتی تضمین غواړي، او په هغه صورت کې وایي زه مدرم چې یو تعامل ته سره نږدې شو، اما په خپل دغه قرارداد کې یوکرين د امریکا سره لاسلیک کی، اول ته امریکایي کمپنۍ پانګونه وکړي، فکر نه کوي دا په خپل یو تضمین ده؟
بالکل، د ښاغلي ډونالډ ترامپ هم همدغه دریز دی چې 100% تضمین خو هیڅ وخت نشي ورکول کېدی، هلته هر تړون د دې په خطر کې چې نقص شي. مګر کدا چې د امریکا خپل شرکتونه یا د دوی ملکی اشخاص هم هلته ښکېلي، دا خپل یو نوی تضمین دی. د دوی موقف هم همدا دی، خو ښاغلي زلنسکي ته تر دې دمه پورې دا قناعت ورنه و، خو اوس به په دې باندې مذاکرات روان دي. زه فکر کوم ښاغلي زلنسکي شاید یو څه شاته لاړ شي خپل دریز.
معنی تشکر آقای داوودزی. آقای رحمتی، ایالات متحده قسم که خبر است نمیر دیروز اعلام کرد که کمک ها به اوکراین را توقف داده، و مقام ها در واشنگتن گفته اند البته ما نقل قول میکنیم که ما کمک های خود را متوقف کرده و در حال بررسی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای رسیدن به یک راه حل کمک کند. چی فکر میکنید که رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی امشب خود تا چی حد خواهد توانست تا طرفدارای اوکراین را در کانگرس قناعت بده در قبال این اقدام خود؟ البته
خب، البته رئیس جمهور ترامپ فکر نمیکنم که در هدف اصلیش قناعت دادن طرفدارای جنگ در اوکراین یا تداوم حمایت آمریکا از جنگ در اوکراین باشه. رئیس جمهور ترامپ مخاطب اصلیش امشب مردم ایالات متحده آمریکا هستند، و به خاطر قناعت از اونا به چند موضوع اشاره خواهد کرد، در بخصوص در قسمت جنگ اوکراین، چون مخالفین رئیس جمهور ترامپ یا اکثرا دموکرات ها به این استدلال خواهد کردند که ما متحدین بین المللی خود بخصوص اروپا را نمیتونیم تنها بگذاریم، و اقدام رئیس جمهور ترامپ میتونه به این تلقی شود که ما اروپا را در حال تنها گذاشتن هستیم در این جنگ. به خاطر رئیس جمهور ترامپ ایرا به این شکل ارائه خواهد کرد که ما در تلاش ختم یک جنگ ناتمام هستیم، جنگی که هیچ گونه پایان بر از او متصور نبودیم. و فکر میکنم رئیس جمهور امور رقم که تا به حال اشاره کرده، رئیس جمهور ترامپ چندین بار به این اشاره کرده که در دوره رئیس جمهور اوباما بر اوکراین کمکی که میشد نه تنها پتو و کمپل بود، اما وقتی که من رئیس جمهور شدم من بلافاصله اسلحه‌های ضد تانک دادم و این را به عنوان یک بیانیه، به عنوان یک جمله استفاده میکنه که ترامپ که اوباما برای اوکراین کمپل میداد و ترامپ به اوکراین اسلحه ضد تانک میداد. به خاطر نه، من فکر میکنم امشب هم در بیانیه خود به اشاره کنه که من کسی بودم که قاطعانه امرای اوکراین استاد شدم، اما امروز مصلحت ایالات متحده امریکا عزیز که در یک جنگ ناتمام دیگه دخیل نمونه. بخصوص به این اشاره میکنه دونالد ترامپ امشب که حتی متحدین اروپایی ایالات متحده امریکا از آن کردن که در این جنگ بدون بودن موجودیت و حمایت قاطع ایالات متحده امریکا هیچ راه پیروزی وجود نداره و حتی در موجودیت ایالات متحده امریکا هم یک تعریف مشخص برای پیروزی وجود نداره. به خاطر ترامپ تمرکزش به این خواهد بود که در این جنگ پیروزی متصور نیست برای غرب، به اتحادیه اروپا و اوکراین و ایالات متحده امریکا. به خاطر بهترین راه ختم جنگ است و برای ختم جنگ نیاز است که ما یک مقدار فشار سر زلنسکی بندازیم. بخصوص به این هم اشاره خواهد کرد که زلنسکی آمد در قصر سفید و در اتاق بیضوی قصر سفید در اتاق کار رئیس جمهور و شروع به یک کمپاین رسانه‌ای کرد برای تداوم جنگ و به خاطر ما نیاز داریم که اوکراین را زیر فشار قرار بدیم که یک موافقتنامه آتش بس را و در ادامه‌اش یک موافقتنامه صلح را به خاطر ختم جنگ بپذیره.
دقیق در می دیدار که روز جمعه از رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید داشت، چیزی را که زلنسکی بر او بیشتر تاکید می‌کرد این بود که گویا رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اگر توافق هم کنه با توافق خود پابند نخواهد بود، ولی پافشاری یا تاکید رئیس جمهور ترامپی بود که در موجودیت خودش چنین کاری نخواهد شد. چی فکر میکنین اگر فرض کنیم که یک توافقنامه صلح بین اوکراین و بین روسیه امضا شود، فکر میکنین که یک توافقنامه پایدار باشه و پوتین از این توافقنامه اطاعت کنه؟
من فکر میکنم در دوره رئیس جمهور ترامپ رهبرای دیگه دنیا اگر همین قاطعیت را که فعلا رئیس جمهور ترامپ نشان میده در ادامه راه هم نشان بده، رهبرای دیگه دنیا به احتمال قوی به توافقات و تعهداتی که با ایالات متحده آمریکا میبندن پایبند باشن. برای شمول ترامپ از این هم وای نداشته که به صورت دوامدار مقایسه کرده دوره پیشین خود و با دوره های دیگه رئیس جمهورهای قبلی بخصوص دموکرات ایالات متحده آمریکا، گفته در دوره بوش، در دوره اوباما و در دوره بایدن کرایمیا از دست اوکراین رفت، جنگ اوکراین آغاز شد و حتی اشاره کرده به خروج فاجعه بار از افغانستان به عنوان نقاط ضعف رئیس جمهورهای گذشته ایالات متحده آمریکا و ای که حتی متحدین آمریکا در این دوره ها از آمریکا سوء استفاده کردن، از کمک های یعنی سهم خود را در دفاع از ارزشی که اونا میگن به او پایبند هستیم به اندازه آمریکا ادا نکردن. به خاطر رئیس جمهور ترامپ تمرکزش به این خواهد بود که اگر یک توافق صلح به دست بیاید با روسیه که باید به دست بیاید و فکر میکنم که پشت پرده طوری که معلوم میشه تعاملات بسیار جدی هم وجود داره برای رسیدن به یک تفاهم صلح، او در دوره من نقض نخواهد شد و من احساس میکنم که به نفع روسیه هم شاید را به نفع خود بدانه که در دوره ترامپ خود مواجه با غرب نسازد به خاطر همین قاطعیتی که ترامپ تا به حال از خود نشان داده در مسائل مختلف.
ولی پس از ختم دوره ترامپ چی؟ زمانت وجود خواهد داشت فکر میکنین که روسیه پابند بانه به توافق نامه؟
خب تا او وقت چند مؤلفه دیگه حتما مهم است که بررسی شود. اگر یک توافق نامه صورت میگیره چقدر مثلا میگم ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری میکنه در استخراج مواد معدنی کمیاب از اوکراین که بودن خود کمپانی های آمریکایی در اوج ایرا، رئیس جمهور ترامپ هم به اشاره کرده، خود جی دی وانس معاون رئیس جمهور هم به او اشاره کرده که با عنوان یک تضمین امنیتی ضمنی است، وقتی که آمریکایی ها در اوج باشن ما از آمریکایی های خود دفاع میکنیم. به خاطر من فکر میکنم که اگر مؤلفه های دیگه خود این موافقتنامه به شکل درستش تطبیق شود شاید این موافقتنامه بتونه پایدار بمانه، ولی اگر شرایط دنیا تغییر میکنه و خود کمپانی های آمریکایی در اوج سرمایه گذاری نمیکنن، فرصت ها فراهم نمیشه، اوکراین سنگ اندازی میکنه، باز خود اوکراین و اروپا در شرایط سخت‌تر قرار میگیرن و البته نقش متحدین اروپایی هم در تضمین این موافقتنامه بسیار مهم است. اگر اونا تضمینای کافی بتن برای تداوم آتش بس در اوکراین و نیروی صلح‌بان را از اروپا مستقر بسازن، چیزی که رئیس جمهور ترامپ به او اشاره کرده، این هم میتونه به موافقتنامه صلح کمک بکنه.
تشکر. مننه رحمتی صاحب. جناب داوودزی صاحب، یو څه تاسو د امریکا د مرستو مقدار ته اشاره وکړه لکه څه مخکې، اما هرو مرو دغه مرستو ځنډیدل او بل اخره بندیدل دا د جګړې په میدان کې خپل تاثیر لري. دا به دغه د جګړې تله څونه غیر متوازنه کی او د جګړې معادله څونه بدله کی؟
د زما وړاندوینه خدا ده چې دا کومکونه ډیر د پام وړ موثریت لري خپل په جنگ کې، په داسې حال کې چې د یوکراین اروپایي متحدینو یو څه کوښښ کړی دی په دې تیرونۍ کې چې جبران کی او یو څه کومکونه زیات کی. په دې کې د انګلستان نه موږ ښکارولي د $2 میلیارد دوی کومکونه د قرضې په ډول باندې زیات کړل، مګر زه فکر نه کوم چې هغه به هغه خلا ډکه کړلی شي چې د امریکا کومکونه دلته لري. زه فکر کوم همدغه دلیل دی چې ښاغلی زلنسکي به مجبور شي، اړ به شي چې بیرته راتاو شي او د ښاغلي ډونالډ ټرمپ سره د یو ضعیفتره موقف نه بیرته په مذاکراتو کې وردننه شي. چاولی علایم موږ همدا اوس مینو، ښاغلی زلنسکي یو ختم لیږلی دی ښاغلي ډونالډ ټرمپ ته. نو زما په نظر باندې دا به خپل اثر ولري د کومکو کمول او درول.
په دې کې کوم نور هیوادونه کولای شي چې داخله لکه ډکه کې تاسو د انګلستان نوم واخیسته، اما انګلستان خو ځانسته د اروپای ټولنې په خپل منګ یو ډیر لوی بل بلاک لري چې اروپا نومیږي. په دې کې هم ځینې داسې هیوادونه شته چې کولای شي د اوکراین سره مرسته وکړي او لاسنیوی وکړي په دې مرحله کې؟
کولای شي، خو دومره زیات نه شي د امریکا خلار دکه کې.
یو مثلا کوم هیوادونه؟
آلمان هم په دې کې راتلی، فرانس هم په دې کې ډیر بحث کړی دی په دې تیرونیو کې، او خپل انګلستان هم د یادونې وړ دی په دې کې. دا درې هیوادونه هغه اساسي هیوادونه دي. خو یو بل شی د یادونې وړ دی چې په دا کومکونه چې د امریکان هم تلل یوکراین ته، ډېرې د سلا په ډول تلل، دلته تولیدل سلا هلته تلل. نو دغه د سلا د تولید او رسولو توانایي هم د امریکا بدیل ډېر سخت دی چې په بل ځای کې پیدا کړي یوکراین.
تشکر آقای داوودزی. آقای رحمتی، شما با در نظر داشت همین چیزهایی را که آقای داوودزی گفتن و شما برش اشاره کردین و گزارش را هم شنیدین، در کل اگر بگوین که آینده روابط بین واشنگتن و کیف را چگونه میبینید؟
در چند روز گذشته یکی از مسائل را که رئیس جمهور ترامپ و معاونش جدی ونس به او اشاره کردن، ضرورت به تغییر رئیس جمهور اوکراین بوده که این مسئله را ما باید دست کم نگیریم. حتی رئیس جمهور ترامپ در یک مقطع اشاره به زلنسکی به عنوان یک دیکتاتور اشاره کرد. مفهومش بود که انتخابات اوکراین که در ماه می باید برگزار میشد، ماه می سال گذشته برگزار نشده و تداوم دوره زلنسکی یک موضوع دموکراتیک نیست. به خاطر من فکر میکنم در صورتی که به یک توافقنامه صلح با، چون مانعی که فعلا انتخابات در اوکراین برگزار نمیشه تداوم جنگ است، کشور در حالت نظامی است و به اساس قانون اساسی اوکراین در حالت نظامی انتخابات برگزار نمیشه. در صورت برقراری آتش بس به نظر من اولین تلاش ایالات متحده آمریکا به خاطر برگزاری انتخابات و تعیین جایگزین زلنسکی و یک کسی خواهد بود که بیشتر طرفدار تعامل با آمریکا و در عین زمان متمایل به روسیه باشه، که باعث حفظ و تداوم موافقتنامه صلح هم شود. به خاطر در موجودیت آقای زلنسکی تصور نمی کنم که روابط بسیار به گرمی پیش بره. ممکن است یک سلسله تفاهمات به دست بیاید، اما اینا فقط ابزارهای دیپلماتیک هستند که یک تغییر کلانتر را ما در رهبری اوکراین ببینیم و تداوم رابطه با اوکراین و بهبود رابطه با اوکراین وابسته به نتایج انتخابات.
تشکر آقای رحمتی. آقای داوودزی، اجازه بدین که بحث را به یک استقامت دیگه ببریم. از شما میپرسم که روابط آمریکا با ناتو و نظر شما تحت رهبری دونالد ترامپ اینجا در ایالات متحده البته به کدام مسیر در حرکت است؟
فعلا ما و شما شاهد یک با ناتو نمیتونیم بگیم تنش، ولی با اتحادیه اروپا به یک تنش قرار داره آقای ترامپ. سیاست هایی را که آقای ترامپ تا به حال اعمال کرده اینا نامتعارف است، هم به لحاظ سیاست امنیتی بین الملل و هم به سیاست دیپلماتیک بین الملل. و این سیاست ها خود ناتو را که اتحادیه اروپا یک جزء عمده از ناتو است در یک موقف ضعف قرار داده، بخصوص که مسئله سرمایه‌گذاری که ناتو در دفاع از اوکراین کرده بود، حالا ایالات متحده آمریکا خود را با او دیگه همراه نمی‌داند. این رابطه بالا و پایینی زیاد خواهد داشت، اما من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا به ناتو به عنوان یک بلوک امنیتی که در نهایت امنیت ایالات متحده آمریکا را هم می‌تونه تامین و تضمین بکنه متعهد است و فقط یک سلسله فشارها را روی اعضای مختلف ناتو بخصوص کشورهای اروپایی خواهد انداخت که سهم خود را برای تقویت ناتو ادا بکنند و ایالات متحده هم آمریکا هم متناسب با سهم خود در تقویت ناتو همکاری خواهد کرد.
تشکر. جناب داوودزی صاحب، بیرته گرزو در کیف او واشنگتن مسئله تا تاسی یوڅه د اقتصادي او د زمي مرسته اشاره وکړه چې د امریکا تشسول نشي د کوله او امریکا د چلت ډیر پیسې ورکي، اوس چې د دوړو یوادونو ترمنز د اوکراین او امریکا ترمنز د لانجره مسته شوی دی، یوڅه منځګړتوب ته هم اړتیا لري چې طرفونه سره کینی او د امریکا او اوکراین ترمنز د مسله حل کی. تاسی د سکوم هیوادونه وینئ چې په دې برخه کې د منځګړي رول لوبولای شي؟
د دې جنگ یو اساسي خطر هم دی کده چې د منځګړو خلا موجوده ده، هم د روسیې او د امریکا ترمنځ داسې دریم جهت نشته دی چې د منځګر توپ توانایی ولري، خو ځکه ریسک شته چې د دې جنگ اسکلیشن حتی دوی دریم جنگ جهانی ته هم یاده شوی، خپل ښاغلی ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د دې یادونه کړې ده. نو دلته د دې جنگ یو اساسي ستونزه هم دلته ده. د یوکراین او د امریکا ترمنځ زه فکر نه کوم چې امریکایان به دې ته آمادګي ولري چې د منځګړي سره علاقه ولري. د دوی شاید ټینګار زیاتی چې باید د ښاغلي زیلنسکي او د امریکا د ادارې ترمنځ نتیجې ته ورسیږي، او هغه نه بعد د امریکا او د روسیې ترمنځ جوړښت یو بل پړاو راځي په دې کې. نو زما په اند باندې داسې حال کې چې د فرانسې کوښښ کړی دی، انګلستان کوښښ کړی دی، خو دا ستونزه به د یوکراین د امریکا ترمنځ د منځګړي مداخلې به نه حل کیږي، د دوی ترمنځ به دوه جانبه حل کیږي. دا
دو جانبه یعنی څنګه پخپل یوکرين به مخکې کیږي او مراجعه وکړي امریکا ته د سکو ملاري ورته پاتې دي چې د کومه طریقه فکر کوي چې اوکرين به خپل پیغام امریکا ته رسوي؟
دقیقا زه فکر کوم مستقیم د یوکرين مراجعه وي، او په دې مراجعه کې به د امریکا یو شرط شاید هم دی چې په یوکرين کې به یا تغییر یا یو تګلارې د رهبری د تغییر واضح.
او دسی شتم چې که زیلنسکی نی په ځای مثلا څوک، آیا په اوکراین کې دا بحثونه پیل شوي دي؟
نه، په اوکراین ته خو تر اوسه نه دي پیل شوي، مګم تحلیلګران چې ورته بیرون نه ګوري داسې ښکاري چې د روسیې لپاره به ډېر سخت وي چې یو سوله یا یو اوربند دلته ومني، په داسې حال کې چې زیلنسکي په قدرت کې پاتې شي. یو د امتیازاتو نه شاید په سولې په مذاکراتو کې روسیه د زیلنسکي ګوښه کېدل هم غواړي، چې دغه فعلي فضا د امریکا او د یوکراین ترمنځ یو څه زمینه هغه ته برابره کړې ده، او دا احتمال زیات کړی دی چې امریکا کېدای شي دا پیسې د راکړې ورکړې د روسیې سره په دې بحث شي.
او آیا فکر کوئ چې امریکا به پخلاشي سچ تیر شول په سپینې ماڼۍ کې؟ آیا په زیلنسکي کې به څه نوی درایت تاسې وګورئ چې په دې مرحله کې ځان ښکاره کړي او د امریکا حمایت بیرته ترلاسه کړي؟
خب هغه مسویده باندې چې مخکې موافقه ته رسیدلې او شاید دې ځلې امریکا د هغه نم زیات غوښتنه ولري د ښاغلي زیلنسکي نه،
مثلا څه وختنه
د امدې سولې ته آماده کېدو د پاره ز زیلنسکي د خوانه چمتواله شاید باید زیات وغوړی دی.
تشکر آقای داوودزی. آقای رحمتی، دوباره میایم خدمت شما در مورد شرق میانه. البته پلان رئیس جمهور دونالد ترامپ را در قبال غزه شما شنیدین، آینده ای پلان را چگونه شما میبینین؟ آیا قابل تطبیق میدانین این پلان را که گویا مردم غزه از غزه بیرون ساخته شوند و به کشورهای دیگه برن و غزه توسط ایالات متحده تسخیر شود یا اشغال شود؟
خب رئیس جمهور ترامپ همون رقمی که در سایر عرصه‌ها یک دیدگاه نامتعارف و یک رویکرد نامتعارف داشته، در این رابطه هم این رویکردش نامتعارف است. یک رویکرد است که خارج از چوکات، به اصطلاح چوکات معمول سیاست ارائه شده. من احساس می‌کنم در این عرصه رئیس جمهور ترامپ به غزه و به شرایط غزه به حیث یک تاجر می‌بینه، به عنوان کسی که می‌تونه یک زمین را بگیره، از او یک ریزورت یا یک محل تفریحگاه جور کنه که درآمد هم داشته باشه. و البته این را در یک چوکات و یک کانتکست کلانتر هم رئیس جمهور امریکا میبینم. ببینین تاریخ مناقشه شرق میانه، بخصوص مناقشه بین اسرائیل و فلسطین و غزه، یک تاریخ همیشه تکراری بوده. یعنی شما هر چند سال به یک آتش بس دست یافتن، باز دوباره پس یک جنگ در گرفته. رئیس جمهور ترامپ این را به عنوان یک فرصت میبینه که این مناقشه برای همیشه ختم شده. و ختم این مناقشه واقعا تنها از طریق یک موافقتنامه آتش بس موقت ممکن نیست. راه حل دو کشوری هم ما و شما وقتی که امو گفتمان را که اسرائیل فعلا با او پیش میره، بخصوص سطح ریاست نتانیاهو، رای حل دو کشوری اصلا متصور نیست در شرایط حاضر. یعنی اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که تن بته، و اروپا و کشورهای دیگه هم آمادگی از این را ندارن که این رای حل را به عنوان رای حل نهایی به رسمیت بشناسن، بخصوص که یک بخش بزرگ از خاک فلسطین اشغالی توسط اسرائیل اشغال شده و این راه به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی را بند می‌سازد. به خاطر رئیس جمهور ترامپ تنها راه رسیدن به صلح پایدار در خاورمیانه، بخصوص بین غزه و اسرائیل، را بیرون کردن جمعیت فعلی غزه، بازسازی غزه به عنوان یک مرکز تفریحی بین المللی و اسکان مردم غزه در بیرون میبینه، که این البته به عنوان یک تاجر، به عنوان یک کسی که خارج از چوکات فکر میکنه، شاید یک دیدگاه خوب باشه، یک دیدگاه ایدئالیست است، آرمانگرایانه است، اما به لحاظ سیاسی قابل تطبیق نیست.
تشکر آقای رحمتی. همکار ما محمد احمدی امی لحظه در برنامه با ما هستند از مقابل امارت کانگرس. آقای احمدی، امیدوار هستم که صدای ما را باز هم داشته باشین. سوال ما در قسمت از شما در این قسمتی است که در سخنرانی امشب رئیس جمهور دونالد ترامپ موضوع افغانستان، آیا چیز شنیدین که تا چه حد ممکن که در این سخنرانی گنجانیده شده باشه؟
خب هنوز مشخص نیست که آیا موضوع افغانستان در محتوای سخنرانی آقای ترامپ گنجانیده هست یا نه. اما آقای ترامپ از زمان برسیدن، یعنی آغاز دوره رئیس جمهوری دوم خودش، تا به حال دو بار در سخنرانی های خود به موضوع افغانستان اشاره کرده و هر دو بار هم به موضوع پس گرفتن سلاح و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان بوده. اخیرنش در جلسه سیپک یا جلسه اقدام سیاسی محافظه‌کاران جمهوری خواه بوده که در اونجا این موضوع را صراحتاً گفته بود و اشاره کرده بود که با دیدن رسم گذشت طالبا با تجهیزات نظامی آمریکایی بسیار خشمگین میشه، و وزیر دفاع آمریکا را وظیفه داده تا کار امید پسگیری سلاح‌ها را به بررسی بگیره. خب البته موضوعات مختلفی راجع به افغانستان هست، مثل اینکه توافقنامه دوحه که 5 سال از مدتش گذشته با طالبا چه خواهد شد. موضوع به رسمیت شناخته شدن طالبا موضوع دیگری هست، موضوع بشری و موضوع قطع یا ادامه کمک های چند میلیون دلاری که به افغانستان تحت حاکمیت طالبا از طرف آمریکا گویا داده میشه. اینا همه مسائلی است که مورد پرسش هست و انتظار میره در سخنرانی آقای ترامپ باشه. اما آنچه که در محتوای کلی تر تا به حال به نظر میرسه، موضوعات بیشتر مثل شرق میانه، موضوع جنگ اوکراین، موضوعات اقتصادی، تعرفه هایی که بر کانادا، چین و بعضی کشورهای دیگه وضع میشه، و مهمتر از اون موضوعات داخلی مثل بحران مهاجرت و موضوعات داخلی که در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی حکومت، ساختار حکومت فدرال انجام میده. اینا همه موضوعاتی است که در سطح داخلی هم برش توجه است، و در سطح بیرونی هم موضوعات بزرگتری که عرض کردم، روابطش با اروپا و همچنین همکاری، ادامه همکاریش با ناتو مطرح بحث است. اما بازم تکرار میکنم، موضوع افغانستان هنوز مشخص نیست، اما در دقایق و ساعت بعدی که ما شنونده و بیننده سخنرانی آقای ترامپ خواهیم بود، شاید این خواهد بود که تا چه اندازه آقای ترامپ به موضوع افغانستان اهمیت میده. آقای عزیز،
آقای احمدی فقط قابل یادآوری میدانم که سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ بر اساس تقسیم اوقاتی که از جانب قصر سفید در دسترس ما قرار گرفته احتمال میره که تا 40 دقیقه دیگه آغاز شود. رئیس جمهور هنوز از قصر سفید به استقامت کنگره حرکت نکرده، ولی همکاران تکنیکی ما پیش از اینکه ما این بحث را ادامه بدیم اشاره میکنن که یک وقفه میگیریم و دوباره به این بحث حاضر بشیم.
څنګه چې مخکې اشاره وشوه، د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګز ته دنده سپارلې چې له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزات او وسلو د راستنولو ارزونه وکړي. ټرمپ چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې وویل د بګرام هوایي اډه اوس د چین لخوا نیول شوې، خو طالبانو تر دې مخکې ویلي دي چې له چین سره داسې توافق نه ده شوی د افغانستان خاوره د نورو په واک کې نه ورکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې د ډیرو موضوعاتو سربیره په افغانستان هم وغږید. هغه وویل چې دفاع وزیر پیټ هیګز ته دنده سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د ستنولو ارزونه وکړي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان څخه د